آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل د ملي امنیت ډلې سره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه تر تړلو دروازو تر شاته یوه غونډه کړې ده. دا غونډه یوه ورځ وروسته لاغه سوي ده چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار په ښکاره شکایت وکړ چې د ټرمپ اداره د طالبانو سره په روانو خبرو کې افغان حکومت ته معلومات نه ورکوي. دا غونډه د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې سوي. په غونډه کې د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پینس، د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو، د سی آی ای مشره جینا هسپل او د ټرمپ د ملي امنیت مشاور جان بولټن په ګډون نور کسان شامل وو. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم واخیستل سي وویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه پټې خبرې سوي دي. له دې مخکې د امریکا د دفاع مرستیال وزیر ویلي چې پینټاګان په یو پلان کار پیل کړی دی چې د افغانستان څخه نیمایي ځواکونه راوباسي، خو زیاته کړې چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو د حضور د کمولو رسمي امر یې نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دواړه اړخونه په یوې مسودې باندې موافقه کړې چې په هغه کې د افغانستان څخه د ځواکونو وتل او د دې ضمانت هم پکې شامل دی چې د افغانستان به بیا د تروریستانو ځاله نه جوړیږي. خو هغه تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې طالبان په دې رضا کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمند بوللی او ویلي چې په افغانستان کې به دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو، د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت ویان شیخ بتالله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې یونما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته یې په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عدل اراز په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره د دغه سازمان د ماموریت تمدید د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په دغه موده کې به چې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ماموریت اغیزمن او خدمتونه پراخ شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تایید کړی ده چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ شار کې پر دوو جمعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د اعلان هم کړی ده چې هغه وژل شوی پاکستانی لبا چې کوشش وکاو د دغه حمله کوونکي مخه بند کړي هغه ته به د قهرمانۍ ملي مډال ورکړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغه اعلامیه خبره کړې او په هغه کې هغه ویلي چې هغه درې پاکستانی چې په خواله اداره کوو واستید شوی ده چې زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسن او موري په دغه حمله کې وژل شوی دي. په نیوزیلند کې په دغه توریستي حمله کې 50 تنه وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشی خبر اعلان ته ویلي دي چې دغه حمله د شپږو تنو قربانیانو د کورنۍ غړو فیصله کړې ده چې خپل دغه ځان به په نیوزیلند کې خاورو ته وسپاري.
په نور قربانیانو کې د افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، انډونیزیا، ملیزیا او د امریکا وګړي شامل دي. په نیوزیلند کې چارواکي وایي چې پر دوو جمعتونو باندې د پاتراګرزو بریدونو کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته د جسدونو سپارل پیل کړی دي. بریدونه د نیوزیلند د کرایست چرچ په ښار کې وسول. چارواکي وایي چې قربانیانو کورنیو ته د هغوی د عزیزانو د مړو سپارل یې پیل کړی خو لا هم ټول مړي خپلو کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم یې وویل چې ځینې مړي یې کورنیو ته سپارلي دي. هغې هیله وښوده چې تر چهارشنبې پورې به ټول مړي خپلو کورنیو ته وسپاري. د کرایست چرچ د نور په جماعت باندې د جمعې د ورځې د مارچ په 15مه د تراګریز برید کې 14 کسان ژوبل سوي هم دي چې 12 کسانو وضعیت ښه نه بلل کیږي. د یکشنبې په ورځ په ابتدایي محکمه کې 28 کلن بریدګر په قتل تورن شو. پاکستان او هند هغې نه وروسته چې اړیکې خرابې سوي دي څو وارې یو بل ته په توغندیو د وشترو ګواښونه کړي دي. د رویټرز راپورټ لیکي چې په واشنگټن، هند او اسلام آباد کې ورته حکومتي سرچینو ویلي دي چې هند پاکستان ته تر لږ شپږ وارې او په توغندیو د وشترو خبرداری ورکړی دی او پاکستان په ځواب کې چې هغوی به د یو بل په بدل کې د دوی توغندۍ ورکړي. د پاکستان او هند اړیکې له هغه وروسته خرابې سوې چې د هند د ولکې لاندې کشمیر کې په یو برید کې 50 تنه هندي عسکر ووژل شول. او د اسرائیلو سترې محکمې د شنبې په ورځ د شی لاس یو سخت دریځه سیاستمدار د راتلونکي میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه منع کړی دي. په هغه دا تور و چې د عربو پر ضد یې کرکه او تشدد کول لمسولی و. د اسرائیلو د انتخاباتو کمیسیون مایکل بن هاري ته چې د یهودو د قوت ګوند غوړی و په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې اجازه ورکړې وه. دا و خبره.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته، د افغانستان د ملي وحدت حکومت وای افغانستان لا هم د ترګری له خطر سره مخ دی. په موکړی د حکمت سروش رپورت ته،
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد وای چې امریکایان افغانستان ته له ناټو او نورو متحدینو سره یو ځای راغلي. کله افغانستان څخه وتل نو یو ځای به وځي، او که پاتېدل نو یو ځای به پاتېږي. ښاغلی خلیلزاد وای په ګډه دغه هڅې د افغانستان او ټولو د سولې او ثبات لپاره کوي، خو اجرایي ریاست وای چې افغانستان لا هم د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لري.
تا رسیدن به هدف یه همکاری و یه تلاش مشترک انشاءالله ادامه پیدا میکنه، با امید روز ازی که ما شاهد صلح واقعی در افغانستان باشیم و بتانیم که با تلاش هایی که برای رسیدن به هدف از سالها به طرف شکل گرفته شاهد موفقیت کامل باشیم.
بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندان چې نن یې په کابل کې یوه ګډه جرګه اعلان کړه وایي د جګړې د شکیلو اړخونو افغان حکومت بهرنیو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خلکو په استازیتوب منځګړیتوب کوي. دغه نوماندان وایي چې د سولې لپاره د ولسمشریزو ټاکنې وځنډیږي.
سولې مسله پیچلې شوې ده، او ځکه پیچلې شوې ده چې تاسو ولیدل په دغه څو کلو کې هغه لوري چې په جګړه کې دي هغوی د سولې خبرې هم سره کوي.
موږ ټوله په دې باندې خبر سو، او په دې سوله کې عمده رول ولرو. موږ د افغانستان د ولس سره نمایندګي کوو، موږ د یو جهت سره نمایندګي نه کوو، موږ د افغانستان د ملت سره نمایندګي کوو.
په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې دا مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې لاریونونه کوي وایي د سولې په خبرو کې باید د ولس غوښتنو ته ځای ورکول سي.
نړیواله ټولنه بیا په یو لوري فوکس کوي او یو لوري ته امتیاز ورکوي، او بل لوری بیا صرف نظر کوي چې دا بیرته د جګړې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. زموږ هیله دا ده، د ولس هیله دا ده چې که نړیواله ټولنه د دې وطن د مسلې حل غواړي، هیڅ لوری دې نه صرف نظر کوي.
دا مهال په افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه، چې 14,000 امریکایی او پاته 2,000 د ناټو د نورو غړو هیوادونو دی حضور لري. دغه ځواکونه د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورو او نورو برخو کې فعالیت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحریر هیئت د یکشنبې په ورځ په سرمقاله کې لیکلي دي چې امریکا باید د طالبانو سره په خبرو کې یوازې په اوربند او بین الافغاني مذاکراتو باندې قانع نشي، ځینې نور شیان دې هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې اوږدې سرمقاله خلاصه تاسو ته دروروي.
په سرمقاله کې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحریر د هیئت نظریات منعکسوي، او په ورځپاڼه کې پرون د یکشنبې په ورځ د مارچ په 14 چاپ شوې ده، راغلی په داسې حال کې چې د ټرمپ ادارې د قطر په پایتخت دوحه کې له طالبانو سره 15 واری مخامخ خبرې کړې دي، او د سه شنبې په ورځ د 14 ساعتونو پرله پسې مذاکرات نو وروسته دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختیا ادا وکړه، خو د جزئیاتو په باب معلومات نه دي افشا شوي. داسې څرګندېږي چې دواړو خواوې له مذاکراتو نه د افغانستان د موجوده حکومت د ګوښه ساتلو په باب موافقې ته رسیدلي، او همدا وجوه چې جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت د چارو مشاور حمدالله محب د پنځشنبه په ورځ په یو غیر ډیپلوماتیکي لهجه خپل قهر او غصه په دې اړه څرګند کړه. محب په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات د نوموړي په وینا خپل یو متمد انډیوال او متحد له صحنې نه ګوښه کوي او منځوي کوي. د هغه مستقیمه اشاره د افغانستان حکومت ته وه. په سره مقاله کې راغلي هر څوک دا تمنا کوي چې په افغانستان کې د مذاکرات په وسیله سوله حاصله شي، خو د هغو رپورټونو په رڼا کې چې له دوحې نه را رسېدلي دي، د اشرف غني حکومت د اندېښنو په څرګندولو کې حق په جانب وي. له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ټرمپ د ادارې د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا د قطر په خبرو کې توجه پر دوو مهم موضوعګانو باندې معطوفه شوې. القاعده او نورو توندلارو ډلو ته اجازه نه ورکول چې په راتلونکي وخت کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه د هډې په توګه استفاده وکړي، او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو لپاره د نیټې ټاکل. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې باید دوه نور مسایل هم شامل شي، د افغانانو ترمنځ تفاهم او مذاکره، او یو جامع اوربند. طالبان به وروسته له هغې له حکومت سره خبرو ته کښېني چې د امریکایي ځواکونو د وتو او ټوریزم په باب د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې مساویده د نوموړي په قول نهایي بڼه غوره کړي. د دې معنی دا ده چې متحده ایالات به ژمنه کوي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو نه مخکې به د خپلو عسکرو د وستلو پلان اعلانوي. د واشنگتن پوسټ د تحریر د هیئت په باور دا یو خطرناک امتیاز دی چې امریکا طالبانو ته پرې قایلېږي. د تحریر هیئت په باور که څه هم چې طالبانو اوس د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو په اړه خپل پخوانی سخت دریځ نرم کړی، خو داسې اشاره نه ورکړي چې آیا یو ډیموکراتیک سیاسي نظام قبلوي او که نه، او همدا چې د اشرف غنی د حکومت سره به قدرت شریک کړي او که نه. طالبانو مشرانو اوس فکر کوي چې په جنگ کې بریا په نصیب شوی او ژر به ثمره وویني. ظاهره ده چې ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د داسې ستراتیژۍ په لټه کې دی چې ممکن د جمهور اسټرم د اولیتونو یا لومړیتوبونو سره سمون وخوري. چې ښاغلی ټرمپ له افغانستان نه زر تزره د عسکرو د راویستلو هیله څرګنده کړې او دا چې د امریکا انډیوالانو ته څه پیښیږي هغه د عواقبو سره چندان زیاته علاقه نه لري. د سر مقالې په پای کې غوښتنه شوې چې د ټرمپ اداره باید هر مرو له طالبانو نه وغواړي چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وستو پلان قبول کړي، او عسکر باید په میاشتو کې نه د څو کلونو په موده کې راووځي تر څو چې د سولې موافقه حاصله شوې نه وي د خپلو عسکرو روسۍ ډله دې نه راوباسي. لازمه ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ نه د اشرف غني حکومت هم پوره آګاه وساتي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسن وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د مهالویش تطبیق نه شپاره سوزروسته پاتې دي او په وخت عملي کول نه شي. پام وکړئ د ممتاز بهیر د رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د مهالویش د تطبیق په وړاندې زیات خندونه پراته دي او دوی نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې د مهالویش عملی کړي. دغه کمیسون کمشنر مولانا عبدالله د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د مهالویش په اساس د راتلونکو انتخاباتو چارې همدا اوس شپاړس ورځې وروسته پاتې دي چې دا په خپله دغه مهالویش د تطبیق په وړاندې لوی خنډ دی. هغه زیاته کړه چې د کپ په لسمه باید د رای ورکوونکو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوی وای، خو دا چاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلونونو له امله تر اوسه نه ده ترسره شوی. یو بل مسله هم چې د مهالویش له تطبیق سره تړلې ده هغه د رای ورکونکو د ثبتولو په بهیر کې او له هغې وروسته د رای ورکونکو په پیژندلو کې د بایومیټریک د ټکنالوژۍ د استفادې څرنګوالی دی. دا دوه مسلې د دې لامل شوي چې ښایي مهالویش وځنډول شي. ښایي نه، بلکې موږ نشو کولای. په وضاحت باید وایو او باید خلک ونه غولوو چې موږ نشو کولای مهالویش تطبیق کړو له دې عمله چې د مهالویش پاړس ورځې تیر شوې دي. خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د انتخاباتو د نوي مهالویش د جوړولو لپاره په انتخاباتي پروسه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره بحثونه دوام لري او د دغو بحثونو نتیجه به په دوو ورځو کې له خلکو سره شریکه کړي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د انتخاباتو کمیسون له دغې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا اقدام به په انتخاباتو کې د شفافیت لامل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل د انتخاباتو په قانون کې نوي تعدیلات په بریښ نوی ډول نوملیکنه په یو وخت کې د سلورو انتخاباتو ترسره کول، له اس ان ټی وی څخه ام ډی آر ته د انتخاباتو د سیستم اړول او د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلانول زیات وخت اړتیا لري او انتخاباتي کمیسیونونه د وسنی مهالویش لمخې دا کارونه پر وخت نشي ترسره کولای.
موږ د یو څار بنسټ په توګه باندې له دې تصمیم څخه حمایت کوو چې که ټاکنې نقص کیږي هم خیر ده نسبت دې ته چې موږ په نوښتم د سرطان ډېرې بدې ټاکنې ولرو. یعنی د افغانستان د عامو خلکو غوښتنه هم زه فکر نه کوم یوازې دا وي چې مهالویش د نظر ته ونیول سي خو هغه چې څنګه ټاکنې ترسره کیږي هغه مهمه نه ده. لږ څه ځنډ
د انتخاباتو د اوسنی مهالویش په اساس د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات باید د راتلونکي 1409 کال د چنګاخ یا سرطان په نهشتمه هم مهاله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نوی مهالویش باید داسې جوړ شي تر څو بیا ونه ځنډول شي او انتخاباتي کمیسیونونه یې په تطبیق کولو کې له ستونزو سره مخامخ مخنشی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان وای په نیوزیلند کې چې کومه ټیرورستي حمله شوې ده دا غوې نه تنه اتباع پکې وجل شوې دي. پام وکړئ د امریکا غږ دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
د پاکستان حکومت د اعلان هم کړی دی چې هغه وزل شي پاکستانی لبا چې کوشش وکاو دغه حمله کوونکي مخه بند کړي هغه ته به د قهرمانۍ ملي مډال ورکړي شي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغه اعلان خبره کړې او په هغه کې هغه ویلي چې هغه درې پاکستانی چې په خواله درکو او ستایت شوی دی چې زیشان رضا دا غپلار غلام حسن او موري په دغه حمله کې وژل شوې دي. په نیوزیلند کې په دغه تروریستي حمله کې 50 تنه وژل شوې دي. پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې موږ د دغه قربانیانو د کورنۍ سره هر قسم مرستې او ملاتړ ته حاضر یو او نظیم رشید ته به چې دغه حمله په وخت کې د حمله کوونکي مخه بندوله او وژل شو هغه ته به د زړورتیا ملي مډال ورکړی شي. خغلی رشید کوشش کاوه چې په دغه حمله کې د خپل ځوان زوی د مرګ نه وروسته د دغه ټوریسم مخه بند کړي. هغه د حمله کوونکي په ډزو کې سخت زخمی شو چې بیا وروسته په روغتون کې مړ شوی. د رشید یو بل زوی په دغه حمله کې زخمی شوی او په روغتون کې علاج روان دی. د خغلی رشید خپلوان ویلي چې هغه په 2009 کال کې نیوزیلند ته د زیات تعلیم د حاصلولو لپاره تللی و او د ډاکټر داخسن اورستی هلته د استاد په توګه کار کوم. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر خغلی قریشی خبر اعلان ته ویلي دي چې دغه عملی د شپږو تنو قربانیانو د کورنۍ غړو فیصله کړې ده چې خپل دغه عزیزان به په نیوزیلند کې خاورو ته وسپاري. مګر د دریو نورو قربانیانو د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه به په پاکستان کې خپل دغه عزیزان خاورو ته وسپاري. د پاکستان حکومت ویلي دي چې نن به ملي بیرغ نیم ځوړندوي او رسمن به دغه پاکستانیانو د درناک وژنو فاتحه واخیستل شي. په نیوزیلند کې محلي مسلمانانو او د پاکستانی ټولنې غړو ویلي دي چې هغه به په نیوزیلند کې د رشید او د هغه د زوی د خوخولو بندوبست هم
کوي. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړۍ د رومن کاتولیک فرقې پښوا پا فرانسیس د نیوزیلند په دوو جماعتونو باندې په حملو کې د وژل شو کسانو د ارواحو د لپاره دعا کړې ده. پام وکړئ زمونږ د همکار سید سلیمان شاه د رپورټ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لرومنا رپورټ ورکړی چې پاپ فرانسیس نن د یک شنبه په ورځ خپل عنانوي دعایه خطاب کې د خپلو هغو مسلمانو ورونو ارواح ته دعا وکړه چې د جمعې په ورځ د نوي زیلاند د کرایسټ چرچ د ښار پر دوو جماعتونو باندې په مرګانیو حملو کې وژل شوی وو. پاپ فرانسیس ویل چې په جماعتونو باندې د حمله قربانیانو هغه درد او مصیبت زیات کړ چې بشریت ورسره د نه ختمیدونکو جنگونو او وسلوالو شخړو له امله لاس او ګریوان دی. فرانسیس د خپلو پیروانو په ملتیا په چوپه خوله له دعا نه وروسته د نور ادیانو پیروانو ته خپل مخکنۍ بلنه بیا تکرار کړه او ویل راځي چې ټول د عبادت او سولې په خاطر یو موټی شو او په ګډه د کرکې او تشدد مخالفت وکړو. له بلې خوا د استرالیا ناین نیټورک تلویزیون د برنټن هیر سټار نیټ په نوم د هغه اتیش کلن استرالیایي سړي د نیا او کاکا مرکه خپره کړې چې په جماعتونو کې په ډله ییزه توګه د عبادت کوونکو د وژلو په تور د نیوزیلند پولیسو نیولې. دغه ښځه چې ځان یې د میری فجرال په نوم معرفي کړ وایي هیڅ یقیني نه راځي چې زموږ په کورنۍ کې به داسې کس پیدا شي چې دا ډول عمل سرته ورسوي. هغې وویل فکر کوي چې د لمسی ټول فکر او ذهن یې خارج ته د سفرونو وروسته بدل شو. په عین وخت کې په پاکستان کې سبا د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند پر دوو جماعتونو کې د وژل شوو کسانو په یاد او د هغه پاکستاني الاصل ځوان نعیم رشید په احترام د ماتم ورځ اعلان شوی چې د حمله کوونکي د راګیرولو په وخت په مرمۍ ولګېده او وژل شو. د پاکستان ملي جنډه به نیمه ځوړندی نه پاکستانیان هم د جمعې د ورځې په حملو کې وژل شوي وو.
کرایسټ چرچ نیوزیلند میں ایک بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د اسلامي کانفرنس د سازمان و 50 غړو هیوادونو خارجه وزیران به بل هفته په دې منظور په استانبول کې ګډه غونډه وکړي چې په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام او مسلمانانو په ضد احساساتو د مخنیوي په خاطر څه ډول اقدام وشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی سپا 1290 اف ام 3.15. د مهاجرو لپاره بین المللي ټولنه رپورټ ورکوي چې په خوا په نړۍ کې د مهاجرینو لپاره د ټولنه مرګانې لاره د میډیټراني سمندرګي او چې اوسې ځای د لاتین امریکا نیولې دی. لیسا شلاین په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
په زرګونو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو په داسې وخت کې مړه شول چې اروپا ته د میډیترانې د سمندرګي له لارې تلل. د مهاجرو لپاره د سیمې کلنې مرګانې ریکارډ نو اوس لاتین امریکا مات کړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نتاغ جویل ملمن د رپورټونو له مخې وایي د فبروري له میاشتې نه را په دېخوا په لاره باندې 109 تنه مړه شوي دي. د وای د راپورټونو لمخې د غشمیر له هغه شمیر نه درې برابر زیاته چې د میډیترانې د سمندرګي په لار امړ شوی. د منی چې امریکا ته د لاتین امریکا له هیوادونو نه د مهاجرو د ورتللو په نتیجه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. د امریکا غږ ته ویلي دغه سفر ځکه خطرناک شو چې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي زیاته تکیه په قاچاقبرانو باندې کوي چې د امریکا تر سرحده پورې رسوي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
سرکولر مايګريشن ان ویچ دیر ور ریپیټ کسٹمرز ایوری ایئر ان لاتن امریکا ګوینګ ټو جابز هاز لارجلی انډد اند دټ مینز دټ دی ریلیشن شپ دټ مايګرنټس هاف ود دی پیپل هو ترانسپورټ دم ټینز ټو بی مچ هارشر اند دیر ډیلینګ ود ا مور کریمینل کلاس اف سمګلر دن ایگزیستد ا جنریشن اگو. کلیرلی دټ
د روی مهاجرت معنا دا ده چې هر کال په لاتین امریکا کې مشتریان تکرارېدل. په عمومي ډول دغه کار اوس پای ته رسېدلی دی او د دې معنا دا ده چې د مهاجرو روابط د هغو خلکو سره چې دوی انتقالول ډیر مشکل شوی دی او اوس د یو نسل پخوا په نسبت د ډیرو جنایتکارو قاچاقبرانو سره چل چلند کوي. دا په څرګنده توګه د وژل شوو خلکو شمیر ښیي. ملمن وای اکثر وخت قاچاقبران خطر په ځان قبلوي او لندو لارونه کار اخلي چې زیاته ګټه وکړي. دی وای ډیر قاچاقبران له داسې موټرونو کار اخلي چې محفوظ نه وي او اکثر وخت نتیجه یې تصادمونه وي. د څرګند کړه چې لس ورځې پخوا د مکسیکو د چیاپاس په ایالت کې د لارۍ د ټکر په پیښه کې څلیرش ګواتمالایان نارینه او ښځې مړه شوي. د وای روان کال په خاصه توګه د ګواتا مالیانو لپاره یو مرګانی کالو. د وای دا په تیرو 15 کالو کې ول ډیرو بدو پیښونه و چې آی او ایم رپورت ورکړل.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناروغیو د تشخیص لپاره د ګاونډیو ملکونو روغتونونو ته د افغانانو د تګ کچه راټیټه شوې ده. ممتاز بهیر رپورټ شلېګلې.
د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له دریو هندي او یوې افغان کمپنۍ سره په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو او د درملو د تولید فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دغو تړونونو له مخې هندي او افغان کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د تولید یوه فابریکه، د روغتیايي محصولاتو د تولید یو مرکز، د هیمودیالیز یو مرکز چې د پښتورګو له درملنې سره مرسته کوي او د ناروغیو د تشخیص یو مجهز مرکز جوړوي. پر دغه روغتیایي مرکزونو سباندې $2 میلیون لګښت راځي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې یا یو ایس آی ډی لخوا تمویلیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دغو مراسمو کې وویل چې د ناروغیو د تشخیص دا مرکز په مجهز ډول جوړیږي او عمده هدف یې دا دی چې په کور دننه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د لرې کولو لپاره زمینه برابره شي.
در حدود $12 میلیون قرارداد است.
دا د شاوخوا $12 میلیون په ارزښت تړون دی. د تشخیص سا مرکز هیمودیالیز او د درملو فابریکه جوړولو لپاره دی. د 150 میلیون څخه تر $50 میلیون پورې نور تړونونه هم په هند کې لاسلیک شوی وو. خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د عملی کولو لپاره څه ډول نور ګامونه پورته کړي
شون د افغانستان برداري.
د ښاغلی فیروز پر وینا د افغانستان د روغتیا سکتور د پیاوړی کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې د هاسو په ترس کې له دوو کلنو رئیس له هندي سوداګرو او روغتونونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې رئیس پیټر ناتلیو وویل د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو لپاره د خو او خوندی روغتیایی خدماتونو د برابرولو لپاره به افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا انکشافي اداره تر 2022 کال پورې د افغانستان د روغتیا له وزارت څخه ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو د ټولو افغانانو لپاره لومړنۍ روغتیایی اسانتیاو ته لاسرسی ممکن کړي او د دغو خدماتو کیفیت لوړ کړي. له افغانستان څخه د امریکا د انکشافي ادارې په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه دا وه چې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د رایل سٹار فارما په نوم د درملو د تولید د شرکت رئیس عبیدالله نورستانی چې دغه تړونونو یو لوری هم دی وایي د ناروغیو د تشخیص مرکز به لومړی په کابل کې جوړ شي او له هغې وروسته به هڅې وکړي چې دغه مرکز فعالیتونه د افغانستان څلورو زونونو ته وغځول شي. ښاغلي نورستانی زیاته کړه دا مرکز په مجهز ډول جوړیږي او د ټولو ناروغیو د تشخیصولو ظرفیت به ولري. لا هم افغانان له هیواد څخه بهر ځي او دلته ټولې اسانتیاوې نشته. شاوخوا د 50% او 70% ترمنځ سهولتونه شته دي. که په افغانستان کې یو بشپړ تشخیصي مرکز وي اړتیا نشته چې یو افغان هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د درملنې له امله هر کال شاوخوا 300 میلیون ډالر له افغانستان څخه بهر کېدل، خو د وزیر فیروزالدین فیروز پر وینا اوس دا کچه راټیټه شوې ده. ښاغلي فیروز په افغانستان کې د زړه او پښتورګو د عملیاتو ترسره کول او د مفصلونو بدلول بهر ته د درملنې لپاره د افغانانو په تلو کې د کموالي عمده لاملونه یاد کړل، خو په افغانستان کې د باکیفیته درملو کموالی د یوې جدي ستونزې په توګه لا هم پر خپل ځای پاتې ده چې د روغتیا د وزیر پر وینا د درملو د تولید فابریکې په جوړولو سره به دا ستونزه تر ډیره بریده لرې شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره خبرې روانې دي، د افغانانو یو نوی نسل د طالبانو د واکمنۍ او ایډیالوژۍ نه یریږي. پام وکړئ زموږ د همکار تاج امین دې رپورټ ته.
15 کلن زبیح الله چې د خولا په سالون کې ناست دی، د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لري، خو داسې یو اصول نه چې پکې طالبانو به په کوڅو کې د ویښتانو یا کالیو له امله خلک وهل، خو اوس یو بل وضعیت دی او د دغه سالون په څیر یو شمیر د خولا سالونونه جوړ شوي دي چې د هغو فیشني مشتریانو ګڼه ګوڼه پکې وي چې د لویدیز د نویو سټایلونو په لټه کې وي. ذبیح الله د هغو خبریالانو، فعالینو، موډلو، ویښتان ترتیبونکو او د ټولنیزو رسنیو ستورو د نوي خاري نسل له جملې څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ او ایدیالوژۍ سره ناشنا دی، خو په داسې حال کې چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د سولې احتمال رامنځته شوی دی، دغه نوی نسل په ویره کې دی. آرایشګر ذبیح الله وایي، زه هغه سوله نه غواړم چې په کې خپلې ازادۍ له لاسه ورکړم.
وخت طالبان یادم مې
بشو کسه هم زده طالبانو په وخت کې ماشوم موري جوړ کړل، خو یاد لرم چې خلکو به ګیرې نه شوي خړېلې او د ویښتانو سټایل به هم خورا ساده وو او زیاتره به خړېلې وو، دا ځکه چې طالبانو به د خلکو ویښتان خړېل.
طالبان وایي چې د ځینو ټولنیزو مسایلو په اړه خپل دریځ نرم کړی دی، خو دا نه د سرګند کړي چې دغه ډله به د افغانستان په حکومت ولای او مدني ټولنه کې څه رول ولوبوي. هغوی وایي یوازې اسلامي نظام غواړي. ځوانې ښځې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر کوره او تر څادرې لاندې د ښځو د محدودیتونو په اړه آګاهي لري خبرداری ورکوي چې د خپلو حقونو په اړه به جوړ جاړی ونه مني. دا تلویزیون پروګرامونو وړاندې کوونکی کرشما ناز وایي، همداراز نگین خپلواک وډمنه ده چې خپل هنر ته دوام ورکړي.
موسیقی بر ما همه چیز است،
او مونږ باید کار وکړو او مونږ باید موسیقی پر مخ بوځو. که دلته ونه شو کولای نو دې ته اړ یو چې یو بل ځای ته ولاړ شو او هغه هنر ته دوام ورکړو چې ورسره مینه لرو.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. اوس درنه اجازه غواړو، د دری برخې خپرونه پیلېږي. زموږ سره اوسئ.